دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیس بس لرو چې کوربه نوریاس نوری دی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکړ په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د ښاغلي کاکړ په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د امریکا او ناټو نه پاتې ټول پوځي تجهیزات او وسلې د طالبانو د حکومت په سلا کوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر د دیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې موسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي یو ښوونکی شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نومونه نه دي ښودل شوي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په تیرو 4 ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 اویا افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو واوښت. رومانیا هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټ الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانه حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلې. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حملې د رومانیا ځمکني او سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې 14 شپږ کارګران وژلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې 14 پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له 14 سره سم دا کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی ورمه ورځ په خپل ویبپاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهي عن المنكر لسرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلی دی. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویل چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویل د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تیرې پنجشنبې په ورځ د اګست 1 نیټه د افغانستان پلازمېنه کابل ته رسېدلې او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلې و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلي متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تیره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر د افغانستان د حقیقت موندنې او د افغانستان د خلکو د وضعیت خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللی و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یوه سرخلاصي آنلاین لیکې ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو یې ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو بل خپلو میلمنو د اسلامي چارو لپو فضل هادي وزین او د سیاسي چارو لپو او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب، وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې، اتمر صاحب تاسو ته بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
مننه ځانتم سي تاسو ته اوریدونکو ته او جناب وزین صاحب ته سلام ورو دي کې وړاندې کوم. نو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته، کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې خاطر چې دوی د خپل د دغه کنفرانس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کنفرانس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان نه په روس کې ډېر آیاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه مونږ څه ونی لیدل. او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسایل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نو په امکوزي ته لاړل، لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلودې. ډېری زما باور داسې دی چې د سیمې سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی دننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسنۍ ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپل خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورې دي، هم دا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامي سیاسي افغانستان افغانستان اسلامی مختلف عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور نامتو علما دي د راتک افغانستان ته او د خدو په حق له تعلیم په حق له خدو کار په حق له د اسلامي شريعت نظر د طالبانو سفارت مچر وکړ تر څو یو څه خبره کوي دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب تاسو وای چې دا ښه اقدام دی، خو لدې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خپرې کړي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا خبر دغه سفر مهم بولئ؟
طالبانو دی حکومت دغه فریق لري ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت اجمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی، یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید دغه وایي تحصیل وکړي، پښتون تلر شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پچو غاټو کې او که څه اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ځلمن ایجاد کی چې دې په ځای کې چې انځل تعلیم یو پر مخ تعلیم باندې نو ته یو سره ورې ته خپل خبره ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واورې د پخ کې څه خبره نه متاسفانه هغه یو څه خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انځل د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه کې ویل چې اگر برعکس یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه، یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسې په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و، غیر استدلال نه و، نه مت شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نه و. اګمه دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نه ویلو ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره نه لګي بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف دی، کنه او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علما او د نصيحت او توصيه او استدلال ونه مني کوم انسان چې دا د سرپرست حکومت د مزید انځوا سبب کیږي د مسلمانانو سره.
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغه پلاوی سره لکتنو ځینې تصاویر ورکوي چې هغه وایي د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تېره بیا د زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریځ کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوره، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زموږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زموږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه ده، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې خزه تا زمینه د تحصیل مساعد نشي، یا خزه د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسې وایي چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریځ دی. کاشکې داسې یو دریځ وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر څه دغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه، د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې څلور څلوېښت زره زیات محصلین دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یو هلک یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا حالات څه ډول ده کېږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
داد یو نسل بدبختی ده. سداس فکر کنم که که طالبان دغه دریز تخبل دامه ورکی دو دوی با تاریخ تا زواب چشهی. یعنی دغه طول نسل تبا کول او آغا نسل چی دوی ام دا اوس پوانتونون کیو ام دا اوس دوی تعلیم کیو چلور چلویق زر دوی چی اوس اجازه ورکره چی پوانتونون کارانشی دغا چومره چی دوی پا دو کالو که دی تعلیم نمحروم کلی تا دی زواب نشی که دی او زد از فکر کنم چی دی درد او دی بدبختی پستلا داو نسلونه نسلونه پا کاری چی دغا مشکلات او دغا نتیجه او گوری او دغا بدبختی و دغا رنز دغا طولون او دغا زلویان او دغا جنکیان او دغا خزی داو گالی دا دست نده چی کشکی ده دو کالو دره کالو پینزه کالو پا دوران که دغا ختم شو و یا خلاص وی دا ده نسلونو تواکهول دی ده طولنه تواکهول دی طولنه تو رو تیارو تا بطلل دی چه دا اصلا نه ده شریعت پا مطابق ده او نه ده اسلام پا مطابق ده او نه ده جواز لری ده بشری حقوقو لآخه
بل مننه اتمر سب وزین سب د اسلامي همکاري سازمان په خپل وی پانه کې دغه پلاوی د سفر په اړه لیکلي چې پلاوی به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځین نور لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبري وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپل هیواد په توګه چې د څلوېښت پنځه لسو کالو په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی او ملت د افغانستان ملت پنځونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم او صبر او بل منل ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفسیر کېدای شي، یعنې چې دا موږ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د جنګونو او د مشکلاتو او د سلور نتیجو نه زیات مشکلات سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنې کوم مشکلات افغاني سیستمات او مرامت شوي دي. دا زغم ته ضرورت لري، دا اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري او د انتقام نه په ځای یو بل منل ته ضرورت لري او وحدت افغان ضرورت لري. کوم هم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو علماو پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټول څه زده چې باید موږ هم ولرو همدغه د تعلیم خبره چې دا هم زغم هغه دی دا به څه تړاو لري چې د حکومت چې هغه دا زغم نه لري نه څه نشي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا ښځې کار وکړي. نو دا د نس د زغم د نشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده بیلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا موږ کار دي تفاهم لپاره دا کیږي دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه د وی خبرو او توسي او دلایل ونه مني. زه کوم کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره د موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترطرس حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو د نړیوال سره تعامل ته لاړ شو او زه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې وسیږو په مجلس کې نه وسیږو او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونه سره موږ د راکوت تاسیا لرو. نو طالبان چارواکي که دوی یعنې حکومت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته، دا فرصت مصاحبېږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړو، د هغوی خبرې مو اورېدې دغوی نتیجه دا و چې موږ دغوی خواهش هم دا و د غوښتنه دا و همدې لپاره موږ نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه به خلاص کړه او نجونو دې تللی شي کولی شي مکتبونه او پوهنتون ته لاړ شي. نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
که افغانستان کې اکثر هم فرصت الله سره ورکوو هیله ده چې طالبان دا فرصت لا سره ورنکړي.
وزن صاحب که چیرې د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه، له دې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو د او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله، یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولي، همداسې نه ده؟
او ته یوات مهم وسالو په خپل خبره غوښنه کوي. دا تقریبا نقو چې دا فرمایشي غوندې غونډه وو په لږ د سفرش په مورد طالبانو هغه آزاد غړي د سپټ بل شوی وو کتنامه هم په دمک نه پیل کېدل په تفصیل شوی وو او په هغه کې د یوات د اساسي مشکلات هغه ملي په جوړ په خپل نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی د ایو حکومت سره حکومت وخت پایته پټ پایته سره سوال یې نو ته د ورکټ د تفصیل اجازه ورکول دا ټول په پام په پام نه غوښتل شي دا د رات دغه ټول غونډې د اعتبار کړه. نو دغه مان کوم چې د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه په خپل وخت پاتې شي او خپل په باندې فشار رامنس نه شي د طالبانو داخل نه او بیرون نه. دغه مان نه کوم چې هغه مطلب د مکتبونه د خلاص شي چې دا درې سلور سره څنګه شي چې هغه د دې په تاسو د تعلیم سره وښولنه کې حضور سره اساسا مخالف دي.
مننه فضل هادي وزین، ډیر وخت نه لرو کور ودان. اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسره رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي، که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو د او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي، له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زما باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هغه خبره ده چې بیا د خلکو زور د خلکو هیڅوک نشي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي، لیکن د داخل نه که فشار یو ځلې پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي. دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري. نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقه بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقه بحث لرو، څو شی به ورسته پیلېږي پر همدې موضوع ترخی.